میزبانی احمد تکل، پیشکش میشه آقای تکل در استودیو. سلام تکل صاحب.
درم من نکوم امید مرزبان قدر من اوریدونکو تاسو سلام ورنده کوم. دغه د سهار تر 9 بجو د خبرونه پیل شو، از تاسو هر کلی وایم او په دې برخه کې طاهر روحان په تخنیکی چارو کې مرسته را سره کوي، هغه هم تاسو ته خرغلاست وایي. د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د پاکستان د پارلمان یو غړي پر اسلام آباد غږ کړی چې د حقانی شبکې غړي او نور طالب جنګیالي افغان حکومت ته وسپاري. دا راپور وروسته راځي. له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. په هلمند کې د افغان دولت وسلوال مخالفینو دوه قمندانان وژل سوي دي. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نشه موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړه سي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولی سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. په هلمند ولایت کې د افغان دولت وسلوال مخالفینو دوه قمندانان وژل سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي د مولوي قسیم او ملانقي په نامه د وسلوالو دا قمندانان د مرجع ولسوالۍ په شاکي کلي کې د ملي پولیسو په عملیاتو کې وژل سوي دي. اعلامیه وایي دې کسانو په مرجع کې په تروریستي فعالیتونو او د سړک د غاړې د ماینونو په ایښودلو کې لاس درلود. د حکومت وسلوال مخالفینو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نشه موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړه سي. د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د نشه موادو سره د مبارزې او د قانون او نظم د ادارې مشر جیمز ډی هارت له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل بهر نړۍ د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې یوازې طرحې وړاندې کولی سي، خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره باید خپله افغان حکومت ګامونه واخلي.
This has to be an Afghan owned an Afghan
دای د افغانان لخوا او د افغانان په مشرۍ هڅوي. زموږ تجربه دا ده چې بهرنیان موقتی حل لاري پیدا کوي، خو د ستونزې دایمي حل باید دلته ومندل سي. شاغلی ډی هارټویل نامنیو د نشه موادو پر ضد مبارزه ټکنی کړې ده او د نشه موادو تولید او قاچاق د افغان حکومت د وسلوال مخالفینو پراخه مالی سرچینه ګرځېدلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په یوه دوستانه لوبه کې له بنګلاديش سره سیالي کوي. دا مسابقه چې د 2013 کال د نړیوال جام د لوب لپاره له مقدماتي سیالۍ څخه ده د بنګلاديش په پایتخت ډاکا کې کیږي. د ملي ټیم رستیال روزونکی علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د نننۍ مسابقې لپاره پوره چمتووالی لري. دی وایي فکر کوم د بنګلاديش په ټیم کې هغه وړتیا چې زموږ لوبغاړي لري نشته. زموږ د لوبغاړو لوړ مورال او تکتیکي پوهه د سیال ټیم په مقایسه لوړه ده. د افغانستان ټیم تېره جمعه په یوې دوستانه سیالۍ کې لاوس ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. بیا هم شرغلست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولی سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. شاغلی اوباما د اسرائیلو له یوه ټلویزیون چینل سره په مرکه کې وویل د حقایقو شواهدو او تحلیل پر بنسټ دی دا ثابتولی سي چې اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي غوره لار له ایران سره د سختو شرایطو لرونکی یوه موافقه ده. اوباما ویل پوځي اقدام حتی که متحده ایالات هم برخه پکښې واخلي دا ستونزه نسي اورولی، او ټینګار یې وکړ چې داسې یو اقدام د ایران په اټومي پروګرام کې ځان راوستای سي خو له منځه یې وړی نسي. اوباما د ایران د اټومي پروګرام په تایساتو د اسرائیلو د احتمالي برید په اړه چې ډیری اسرائیلیان یې پلوي کوي له څه ویلو ډډه وکړه. خو ویې ویل هغه څه چې د اسرائیلو خلکو ته یې ویلی سم دا دی چې زه ستاسو اندېښنه او ویره درکولی سم. پر همدې مهال سپینه ماڼۍ وایي که څه هم د دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری ټپې سوی، خو بیا هم کولی سي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې مخته یوسي. په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې په رون 14 مشکوک سختریزه وسلوال وژل سوي دي. دا کسان د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یوه برید او د پاکستاني ځواکونو په هوایي عملیاتو کښې وژل سوي دي. د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي بې پیلوټ الوتکې د دوشنبې په ورځ ناوخته په شاوي سیمې کې څلور مشکوک وسلوال چې په یوه موټر کې سپاره وو ووژل. په همدې حال کې د پاکستان پوځ وایي په دتخیل سیمه کې جنګي الوتکو لس وسلوال ووژل. په دې بریدونو کې د وسلو او مهماتو یوه زیرمه هم له منځه وړل سوې ده. د عراق چارواکي وایي په انبار ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز د اسلامي دولت په نامه ډلې په دریو ځانوژونکو بریدونو کې لږ تر لږه 140 سرتیری او 6 وسلوال وژل سوي دي. پولیسو وویل وسلوالو په دې بریدونو کې له هغو هیموي ډوله پوځي موټرو ګټه اخیستې چې له عراقي ځواکونو څخه یې نیولې و. په دې حملو کې څه د پاسه 60 سرتیری او 6 وسلوال ژوبل سوي هم دي. عراقي ځواکونو ته دا درنه مرګ ژوبله په داسې وخت کې رسېدلې ده چې حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشو او سني قبایلو په مرسته د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت مرکز رمادي د نیولو لپاره عملیات کوي. بل لور ته ملګري ملتونو تېر ورځ وویل په عراق کې په تېره مۍ میاشت کې په تېره مۍ میاشت کې په امنیتي پیښو کې څه د پاسه 130 کسان وژل سوي دي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي د سوریې مرکز د مخ ته نږدې د یرموک د کډوالو په کمپ کې وضعیت ډېر بحراني دی. پیری ګرنبول د دوشنبې په ورځ وویل یرموک کمپ ته د جګړې له امله د تېرې مارچ میاشتې له 28 نېټې را په دې خوا هیڅ ډول مرستې نه دي رسېدلې. نوموړي وویل د یرموک د کمپ وضعیت د سوریې د ولس او د فلسطینیانو لپاره د سوریې د شخړې د ناورین ښکارندوی ده. د اسلامي دولت په نامه ډله په تېره اپریل میاشت کې د یرموک کمپ ته داخله سوه او لا هم هغې نېټې راهیسې په کمپ او د هغې د باندې د جګړو زور زیاتۍ اخیستې دی. ملګري ملتونه وایي زرګونه کسان له یرمو کمپ څخه تېښتې ته اړ سوي دي. او د امریکا دفاع وزارت پنټاګون پرون د یو بېسار اقدام په ترڅ کې د هغې روسي جوټ جنګي الوتکې ویډیوي تصاویر خپاره کړل چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر الوزي او په دې توګه د روسیې رسنیو راپورونه بې اعتباره وبلل. په دې ویډیو کې یوه روسي سو څلورش الوتکه د امریکا جنګي بیړۍ یو اس ای روس خواته چې د توغندیو د شنډولو رهبري سوی سیستم پکښې ورنږدې کېږي په داسې حال کې چې څو نور روسي جټ الوتکې هم شاوخوا الوزي خو په ویډیو کې نه ښکاري. د پنټاګون ویان ډګروال سټیفن وارین وویل دا ویډیو ځکه خپره کړه چې په دې اړه د روسیې رسنیو راپورونه سم نه وو او دی غواړي وښیي چې هلته دقیقاً څه خپرېږي. ځینو روسي رسنیو مخکې راپور کړی وو چې روسي جوټ الوتکو امریکایي بیړۍ اړیستلې وې چې د کریمیا ټاپو سواحلو ته نږدې د روسیې په سمندري قلمرو کې خپل لوری بدل کړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام ته ځانګړې ده، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د پاکستان د ملي پارلمان یو غړي او د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید د حقاني شبکې او د افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. د سیاسي چارو څارونکي د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو ته په اشارې سره وایي چې پاکستان دې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې له افغان چارواکو سره کړې ژمنې عملي کړي. له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د پاکستان حکومت باید د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې لپاره د حقاني شبکې او همداراز د افغان طالبانو غړي د کابل په غوښتنه افغان دولت ته وسپاري. که چیرې کابل ته د افغان طالبانو او حقاني شبکې د غړو په سپارلو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي، نو پاکستان ته پکار دي چې د هغوی په سپارلو کې ستونزه ونه لري. دغه څرګندونې د پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر اویس احمد خان لغاري د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دغه کمیټې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. لغاري دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د مۍ په 13 نېټه افغان ولسمشر محمد اشرف غني له پاکستاني چارواکو څخه د یو لیک له لارې غوښتي وو چې د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. ویل کېږي چې ولسمشر په دغه لیک کې له پاکستاني حکومت غوښتي چې په کویټې او پېښور کې د طالبانو مشران ونیسي او د دواړو هېوادونو د امنیت خرابولو په تور یې عدلي او قضایي محکمو ته راکاږي، په دې هېواد کې د وسلوالو طالبانو پټنځایونو له منځه یوسي او د حقاني شبکې پر ضد د خپل عملیات پراخ کړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو مخې د هیواد د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د ولس مشر غنی غوښتنو ته په اشاره ویلي، که چیرې د افغان طالبانو او حقاني شبکې مشران په پاکستان کې وي نو باید افغان دولت ته وسپارل شي، ځکه چې دواړو هیوادونو هدف د سولې راوستل دي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي وایي پاکستاني چارواکي دوی په دې وروستیو کې له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په لړ کې کړې ژمنې عملي کړي او په دې لړ کې د ورسره مرسته وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي ایمل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان دولت غوښتنو او افغان دولت ته د طالب او حقاني شبکې د غړو د سپارلو په اړه د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو په اړه وویل،
دواړه حکومتونه کېدای نو هغه د یو بل نه دا مطالبه کوي چې دغه مخالفین دې ونیول شي یا دغه خلاف دې عملیات وشي. که فرض وکړو د پاکستان د طرفه چې کوم خلکو فرصت ورکول کېږي چې دوی خلاف دې کاروي وشي، دغه څنګه افغانستان د خوا چې کوم نمونه ورکړی شوی دی مطالبه کېږي چې دوی خلاف دې کاروي شي، نو دوی دې گرفتار شي، دوی دې منتاوله شي. ټولو ملکونو کې د دې قوتونو خلاف چې هغه د امن لپاره ایران د صحیح لګیا دی او نو دې صورتحال نه وته لپاره پکا دا چې ټولو ملکونو په خپل خپل ځای باندې چې دی خپل خپل تاریخي رول ادا کړي او د امن لپاره او د ثبات لپاره چې دی نو خپل جدي قدمونه پورته کړي.
په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو نوې بڼه خپله کړې او د تیر په پرتله یو بل ته نږدې ښکاري. همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي پلوه راشه درشه هم ډېره شوې ده. د پاکستان صدر اعظم په تېره میاشت کې کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد امین مصدق له کابل په خپل سمس کې لیکلي که پاکستان د ولسمشر اشرف غنی لیک ته عملی ځواب ونه وي نو له پاکستان سره اړیکه به هیڅ معنا ونه لري. نور علي ملاخیل له کندهار لیکي هیڅ کله پاکستان د افغانستان دوست نشي کېدای، افغانستان باید له ډیر احتیاط کار واخلي. عبدالمالک نوری د کندهار له ارغستان لیکي له پاکستان څخه هیله کوم چې د کوټې شورا او د پېښور شورا مشران افغانستان ته وسپاري، ځکه په دې صورت کې په افغانستان کې سوله امکان لري. محمد الله له ترین کوټ لیکي دا سوله زما په نظر نشي کېدای، د لیکي سوله هلته راتلی شي چې مقابل لوری آزاد وي. د اشرف غنی غوښتنه چې د طالبانو مشران د پاکستان ته پاکستان افغانستان ته پلاس ورکی نو دا سوله د زور سوله ده. صالح محمد شهاب له هلمند لیکي د سوله لپاره افغانستان باید د پاکستان هر ډول همکاري او ملاتړ خلاص واخلي، د مخالفینو د مشرانو په نامه وږي خلک راستوي او د افغانستان په حکومت کې ګډه مړوي. قدر منوریدونکو دا دی د خبرونه په ورستۍ برخه کې پام وکړئ د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې استاد برکت شاه کاکړ د خپلې نوې څېړنې په باره کې خبرې کوي.
زه د جار سم و پټکی پر هوډ تل مړګیان مري، زه خور د ورور پر مرګ باندې پر هوډ تا هوډ وکړه پر مرګ شي بس زیاته.
ځوانه شاعره شفیقه خپلواک د خپل نوي چاپ شوی کتاب باډي وی څاره ما پاړه غږیږي.
دا کتاب می یوازې د وی افغاني خځې خبرې نه دي،
لاندې کایات او نور مطالب هم لرو. خو په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
تیره پنجشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د موزیم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې موزیم د یو هیواد د تاریخ، تمدن او کلتور نمایندګي کوي او د افغانستان موزیم د سیمې په کچه یو غنی موزیم دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د وزیر په وینا د افغانستان موزیم ته د جنگونو په کلونو کې ډیر زیان اوښتی و چې د امریکا د متحده ایالاتونو، د ملګرو ملتونو، د علمي او هنګي سازمان او څو نورو هیوادونو په مرسته بیا ورغول سو. ښاغلی جهانی په دې غونډه کې د امریکا د مشهورې لرغونپوهې میرمن نانسی دوبری د خدمتونو یادونه او ستاینه وکړه چې د افغانستان له ملي موزیم سره یې کړی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغونپوهنې ریاست لرغونپوهانو د شهدای صالحین د قلتوت په ساحه کې د کیندونو څلورم پړاو پیل کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي معین مصدق خلیلی د دغو لرغونو آثارو د کتنې په وخت کې څرګنده کړه چې له سیمې څخه ترلاسه سوي آثار په شپږمه او اوومه پیړۍ پورې تعلق لري، چې په هغو کې د بودایي دورې ځینې او د معماري آثار دغه راز یوه حجره چې د بودا د یوې سترې مجسمې پښې پکښې ښکاري او بله یوه کوچنۍ حجره چې بودا د ناستې په حالت کې دی تر سترګو کیږي. خلیلي زیاته کړه په دغو کیندونو کې د یوې سوغات ورکوونکې میرمنې مجسمه چې د جامو تزئینات یې ډېر متفاوت دي او په کابل کې له پنځمې تر اوومې میلادي پیړۍ پورې د لباسونو د رواج اټکل ترې کیدی سي هم ترلاسه سوې ده. د دې تر څنګ یو شمېر د ژړو سکې هم ترلاسه سوي چې د هیواد د لرغونپوهانو له تحقیقاتو وروسته به څرګنده سي چې په کومې تاریخي دورې پورې مربوط کیږي.
په دې وروستو کې د خوست ولایت ځوانو فرهنګیانو هڅې پیل کړې چې ځوانان مطالعې ته وهڅوي. دوی د هڅونو په لړ کې د ایمیلونو له طریقه هم ځوانانو ته کتابونه استوي او د ټولنیزو شبکو له لارې د ځینو کتابونو په باره کې معلومات خپروي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل له خوسته په همدې باره کې رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې دا مهال په خلکو کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د کتاب لیکنې او د کتاب د مطالعې دود په خورېدو دی او خلک تر پخوا زیات کتابونه رانیسي او لولي. دوی زیاتوي که څه هم د ټولنې پرمختګ تر ډېره علمي کتابونو مطالعه او زده کړې پورې تړلی، خو په دې ځای کې اکثر ځوانان کیسه ای ژانرونه او شعري ټولګې خوښوي چې د دوی په وینا د دې ژانر مطالعه هم د علمي مطالعې د دودولو لپاره اغېزمنه تمامېږي. په خوست کې د کتاب اونۍ لمانځغونډه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه، لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی وویل
د کتاب ځایو د ارقامو له مخې علمي کتابونو تنده هم یو څه پیدا شوې ده، ځکه اوس پانتون دی بعضې ځوانان غواړي چې علمي کتابونه واخلي، خو ډیری مارکیټ چې دی هغه دغې ناولونو شعرونو لنډو کیسو او د نورو بېلابېلو کیسهیزو ژانرونو کتابونه ډېر ګرم دي.
شاعر او خبریال طالب منګل وایي چې په خوست کې د کتابونو د چاپ او خپراوي لپاره د تخنیکي اسانتیاو او چاپخانو نشتون او په همدې توګه د مسؤولو ادارو لخوا د لیکوالو نه هڅونی په دې ولایت کې د کتاب لیکنې او کتاب د مطالعې بهیر کمزوری کړی دی.
په خوست کې موږ لیکوالان هم لرو، شاعران هم لرو او په زیاته کچه کتابونه چاپ شوي هم دي، خو لکه څنګه چې په ځینو نورو فرهنګي سیمو کې دی په هغه اندازه سره دلته نشته. د مطبعو په برخه کې ستونزه موجوده ده، د لیکوالانو د هڅولو په برخه کې ستونزه موجوده ده.
د خوست یو تن ځوان لیکوال سیف الله غریبیار چې د خپل لږ عمر په اوږدو کې د روغتیا، ارواپوهنې، ادب، اسلامیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې 15 عنوانه بېلابېل کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. بیا وایي چې که څوک ژباړي او کتاب لیکنې ته د ورځې لږه برخه هم بیلې کړي نو دا کار کولی شي.
ډېر کتابونه او په اوس کې په طب او ارواپوهنه کې ژباړم او لیکم، ځکه چې دا مې یو خپل مسلک دی او بل مې ارواپوهنه د ذوق برابره ده.
وزیر محمد روغ لیونی په افغانستان کې د پښتو ژبې هغه استثنایي شاعر دی چې په دې ژبې 23 عنوانه شعري ټولګې چاپ او خبري شوي دي. دای چې ساده او عام فهمه شاعري کوي وایي چې
زوال چې په خبر کوم کتابونه به چپ کول بیا به خوستر لګل بیا به خوستر یو سړی ته وایي چې خلکو په پیدا خو څه کوي چې په بسکل بسپوره ته کتاب یې نو دا یو نیم شعر او الفت صاحب د شعر دي چې شعر باید ساده وي خو جوش پکې وي، پیغام پکې وي، یو مینه محبت پکې وي چې چاته یو پیغام ورکړي یې نه ګټه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په ورته توګه د خوست په ګاونډ پکتیکا ولایت کې هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست لینکن مرکز او یو شمېر مدني ټولنو لخوا د کتاب او نیول مانزل شوه. د پکتیکا فرهنګیانو هم د خوست په شان د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو شمېر اساسي کتابتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه.
درې کاله لمخه د پسرلي په همدې شپو ورځو کې د ازادۍ راډیو له څپو یو غږ د خاموشۍ رنجو خاموشه کړ. حسیبه شهید په یوه ترافیکي پیښه کې شهیده شوه. دې غم د ازادۍ ټول همکاران او د شهید حسیبې دوستان وکړول. ورپسې په دوهم کال همدا موسم و چې د بل ځواني مرګ لیکوال، ژورنالیست او د ازادۍ راډیو د خبر د برخې د مشر زبیر ژمن غږ له څپو پرې شو. د دوی دواړو د پر مزار نور وي. زموږ همکار اجمل تورمان د دوی یاد تازه کړی. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
مرګ من روزه فرا خواهد رسید در بهار روشن است امواج
پسر لیده خو د ازادۍ رادیو د دوو ځواني مرګ همکارانو د عمر پانی همداش پی ورځی شیړي او د بیلتون باد د خاموشانو دنیا ته یوړي
ستانګزای صاحب که د پیخي د څرنګوالي لګ تشریح کړي چې د حملت څنګه رامنځته شوله څنګه وشوله
د یو ښه قضایي سیستم نشتوالی بیکاري بیوزلي او د بیا رغونې د چارو پسوالې هغه ستونزې وې چې د نامنیو تر څنګ د وکیلانو په رپورټونو کې ورته ځای ورکړل شوی و حسیبه شهید د ازادۍ رادیو کابل
هو زبیر شمن او حسیبه شهید ژمن لیکوالو ژباړن وو او ژورنالیست او په ازادۍ رادیو کې د خبر د څانګې د پښتو برخې مشر دوه سره ژباړلي چې چاپ شوي هم دي خو د دریم لپاره یې ګوتو له قلم سره یارانه ونه کړه او کال مخکې په همدغو شپو ورځو کې په ناڅاپي ډول د ورپېښې نازوانې ناروغۍ له امله ځواني مرګ شو شمن ولاړو خو یاد یې ژوندی دی همکارانې لا هم ښه یادوي او ښې ته یې د دعا لاسونه لپه کوي په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبر د برخې مسؤلین اسدالله لودین او جمشید حبیبزاده د ځواني مرګ زبیر شمن پاړه وای
زبیر شمن کرکټر او د اخلاق هیڅکله هم د هیرېدونه دي زبیر شمن ډیر ښه شخصیت او ډیر ښه کرکټر او اخلاق درلودل زه حتی په دفتر کې چې له سره مې کار کوو د دل اخلاق او د دل کرکټر نه ډیر متاثر وم
زمن صاحب خداوند مغفرتش کنه یک انسان دوست بود و خدا پرست بود و هرگز نمیخواست که هیچ دل ازش آزرده باشه
همدا فصل او همدا موسم او همدا د زبیر شمن د ځواني مرګی شپې ورځی درې کال مخکې هم په مو د ویر شیبه وی هغه شیبه چې د حسیبه شهید د بنگړو شرنګای یوړه شاعره لیکوالا او ژورنالیستا حسیبه شهید په خپل تخلص پسې ولاړه او وی ترافیکی حادثه د تل لپاره د مرګ تورې کومیتا ټیل واله حسیبه شهید ډیر کلونه په کابل کې د ازادۍ رادیو د خبریالي او بیا د ازادۍ رادیو په مشال څنګه کې هم د ژورنالیست په توګه کار کړي په پراګ کې د ازادۍ رادیو همکار صالح محمد صالح حسیبه شهید د اجتماعي خوینو درلودونکو او یو زړوره میرمنه کړي
اسبه شهید موږ له زړور همکارانو څخه وا زړور ځکه ورته وایم چې یو څو کاله مخکې په یو پیښه کې خاوند وژل شو د غرض د کورنۍ څوغړې ټپیان ټول د دې په ګډون باندې خو تر هغه پیښه وروسته ما دا په کابل کې ولیدل فکر مې کاوه چې هغه غمون کې پیښه به د دې پر روحیات باندې ډیر بد تاثیر کړی وي خو هغه سينه وا هغه د حالات په مقابل کې ډیر زړور وا فلسطین یې پر کړی وا او حتی زیات کسانو ته یو سرمشق غوندي و
د ازادۍ رادیو د مشال د برخې همکارا انیسا اجمل هم همدا خبرې کوي
نو د حسیبه جانې په اړه خبره دومره وایم چې څومره وخت ماغي سره تیر کړي وو نو چې کله هم مالې دلی و همیشه به خندا کوله یعنی چرته ما په غوسه نه دلی دلی چرته ما په داسې نه دلی دلی چې تر فشار لاندې راغلی وي یعنی کار د کار په برخه کې وو که په ارسه کې او بلدا چې کسه هم دغه ژوند ډیرو خفګانونو ډک وو خو بیا هم چرته هغه داستان دی نه دروان کړي چې هغه ته په غوسه ورغلی وي او یا چرته ډیر داسې فریادونه کړي وي چې کله به دې ورته هم قتل نو ژوند به ښکارېده د ژوند ډکه وه خو د بده مرغه دغه ژوند ډیر کم وو زموږ نه ډیر زر لاړله نو دا د چې ټول عمر به یادو او همیشه به یعنی دا زموږ په زړونو کې اوسېږي
باران و باران نرم و میشو یاد از رخسار سر
سپرله براشی پا نبشنیشی شونده بکلا دا حدیریشی شنا خطیریزوانی کسی ناکامی ستونه مدکشی زری زریشی سپرله براشی پا نبشنیشی شوده بکلا دا ادیریشی. آزادی رادیو دخپلو دغو دو زوانی مرگو همکارانو یاد شونده ساتی روح دی خات او د قبر چم دی شینوی
مرگ من روز مران خواهد رسید در بحار راوشن از امواج مرگ من روز مران
په دې وروستو کلونو کې په پښتو ژبه کې د تحصیلي سندونو د اخیستلو په مقصد پر مختلفو موضوعاتو ګڼ تیزیسونه لیکل شوي دي چې د پښتو د ژبې او کلچر مختلفې خواوې رانغاړي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ تازه د دکتورا سند ترلاسه کړی دی. نوموړي په خپل تیزیس کې پښتونولي او امن ترمنځ تړون څېړلی دی. په کوټه کې زموږ همکار بار اکوال میاخیل له ښاغلي کاکړ سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو اوس تازه له بلوچستان پوهنتون په پښتو کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټرۍ ډګري ترلاسه کړې ده. تاسو خپل پی ایچ ډی په پښتونولي کې چې د پښتنو د ټولنیز ژوند یو نظام دی په پښتونولي کې مو پی ایچ ډی کړې ده. په پیل کې که د خپلې پی ایچ ډی د خپلې دکتورا په اړه زموږ اورېدونکو ته څه معلومات ورکړي.
ډېره مننه. پښتونولي هغه دود دستور دی چې پښتانه یې له کوشنیوالي څخه ونیسي بیا تر سپین ژرتابه پورې د ده په ټولنیز ژوند کې هر څه چې دی کوي هغه د پښتونولۍ د دود دستور پابند وي، او د هغه که رسمونه دي که رواجونه دي که قدرونه دي که ننواتې ده که جرګه ده که پیغور دی، مطلب دا یو داسې بشپړه ضابطه ده د ژوند چې په هغه کې د پښتنو د ژوند هر اړخ چې دی هغه پکې راځي. د پښتونولۍ یا د پښتنو په هکله باندې دا چونکې یو قبایلي ژوند دود دی، او د پښتنو په هکله بیا په دنیا کې دا ویل کېږي چې دا د دنیا تر ټولو لوی قبایلي نظام لري. نو زما په دې مقاله کې ما دا هڅه کړې ده چې د پښتونولۍ او امن ترمنځ چې کوم تړون دی هغه زه ښکاره کړم، رابرسېرې کړم. ولې چې د پښتونولۍ په هکله باندې دا ویل کېږي چې دا پښتونولۍ په دغه کې دننه وهل ترټل جنګ وجدل وژل پور بدله دا داسې شیان دي چې څه تسونه اوسونه کار پر پښتونولۍ باندې سوی دی او زیاتره ختیځپوهانو کړی دي. هغو بس هم دغه شیان رابرسېره کړي دي چې پښتون بدل نه پرېږدي، د پښتانه پر اوږه باندې هر وخت ټوپک کوي، د ټوپک د پښتانه زیور دی، او پښتون چې دی هغه مینه نسی کولای، او د پښتانه په کردار کې دا د کردار سره داسې تړل شوي دي چې دا دوی وایي دا د دې په کردار کې د دې په جینس کې دا یو شی موجود دی. او بیا له بده مرغه داسې ویل کېږي چې دا پښتانه مارشل رزدي ورته وایي یا هغه جنګیالي نسل، د دغه جنګیالي نسل په نامه د پښتون په دنیا کې هر ځای پېژندل شوی دی. او له بده مرغه پښتانه هم دغه انځور خپل ځان په باره کې قبول کړی دی. موږ په دې ویاړو چې موږ جنګیالیان پاتې شوي یو، زموږ په تاریخ کې زموږ په ادب کې ډېر داسې خبرې شته هم چې هغه داسې به ثابتوي چې موږ ګوا جنګیالیان یو، په جنګ باندې ویاړ کول، په جنګ باندې دغه کول چې دا زموږ د روایت برخه ده. خو لیکن زما دا فکر دی چې دا پښتونوال خالي جنګ وجدل نه دی، د پښتنو همدغه رنګه د دنیا و دنیا ته د کتلو هغه رنګه ذوق لري لکه عام انسانان چې لري. پښتانه همدغه رنګه مینه کوي، همدغه رنګه له کوشني سره، همدغه رنګه له زنانې سره، همدغه رنګه د فطرت سره. او د پښتنو کوم فولکلور واخو، یعنی چې کوم ولسي ادب دوی تخلیق کړی دی، یا د پښتنو چې کوم رسمونه دي، یا په پښتونولۍ کې دننه چې دا کوم د ټولنې د جوړونې لپاره چې کوم عمل دی، دغه داسې شانس چې په نورو ټولنو کې سسته نه. نو ما بنیادي طور دغه څېړلی دی چې د پښتونولۍ او امن ترمنځ څه تړون سته.
تاسو چې کله پی ایچ ډی کوله په دې ترڅ کې به مو ښکاره خبره د دې لپاره به مو ډېرې څېړنې کړې وي. ستاسو خپل نتایج څه وو د پښتونولۍ په اړه چې په خپل په پښتنو کې د پښتونولۍ کوم ذهنیت یا کوم فکر دوی د پښتونولۍ په اړه لري؟ د بهرنیانو یادونه تا وکړه چې ختیځپوهانو هم پر دې باندې کار کړی دی. خپل ستاسو نتایج څه دي چې آیا پښتونولۍ پښتنو ته ګټه رسولې ده که یا د پښتونولۍ ځینو ارزښتونو دوی ته تاوان رسولی دی؟
په اصل کې زه دا وایم چې دا هر کلچر چې وي، ژواک موږ ته ویلی سو، هغه بنیادي طور یو ژوندی شی وي. ثقافت یا کلچر دا ورځ تر بله بدلیږي. دا بنیادي طور انسانان د خپل ضرورت لپاره تخلیقوي. څومره چې د انساني ضرورتونو بدلیږي هغه رنګه کلچر ورسره بدلیږي. که کلچر له ضرورتونو سره بدل نه سي نو ټولنه شاته پاتېږي. یوه خبره خو دا ده. دویمه خبره دا
دا ده چې موږ په کوم نړیوال کلي کې اوسو په هغه کې موږ دا کولای نسو چې موږ دې له هغو بدلونونو څخه ځان وژغورو چې کوم زموږ ته راپسر دي. یعنې د دې علمګیریت چې تر ټولو غټ صفت دی هغه موږ صرفیت ورته وایو، چې په دې کې د دنیا جهان کومې کمپنیانې دي، شراکتونه دي، که د شربوت والا دي، د کوکا کولا او پیپسي، تر هر کلي پورې په هغه کلي کې چیرې چې خلک په دې نه دي خبر چې موږ په کوم ریاست کې اوسو، زموږ د دې ملک د وزیر اعظم نوم څه دی، لیکن هلته پیپسي رسېدلې ده. نو خبره دا ده چې یو خو پر موږ باندې دا د نړیوال کلي چې کوم اثرات دي پر ژبه باندې، پر دود دستور باندې، پر خوراکونو باندې، موږ پر ډېر رویو باندې ډېر زیات اثرات دي. نو پښتونولي زما په نظر باندې یو خو دا د پښتونولي چې خپل کوم یو ثقافتي عمل وي، ما درته چې دا یو متحرک شی دی، دا د وخت سره بدلېږي. هغه عمل چې دی هغه خصوصا په دا دېرش کاله کې ډېر زیات متاثر شوی دی. دغه د متاثر کېدو لکه ما چې درته وویلې چې اوس لکه ګلوبل میډیا دا یا صرفي کلچر دی، له دغه سره سره پر موږ باندې زیات اغیزه چې ده هغه د دغه راتپل سوو جنګونو ده، او د دغه راتپل سوو جنګونو په وجه باندې هغه ټولنیز ساختمان یا ټولنیز رغښت چې موږ ته وایو په هغه کې دننه د طاقت چې کوم محور دی هغه بدل شوی دی. اوس که موږ خالي جرګه راواخو، په دا جرګه کې د پرېکړو کولو خپل یو ډېر وزه سوی نظام و، او هر هغه سړي په دې کې ګډون کاوه چې به هغه په وراثه پو، په خبره به پو، دوه خلک به زره خلاصولی شو. اوس د څه وخت چې دغه راغله دا چې کوم د څلوېښت کلو یا د پنځه دېرش کلو څخه را په سر جنګونه چې دي، له دغه څخه یو دا وسو چې دلته دا د جنګي معیشت چې دی یا وار اکانمي چې موږ ته وایو، د دغه وار اکانمي په وجه باندې په لږ وخت کې ډېر خلک ډېر زیات پیسه پیدا کړه. دغه رنګه له جنګ سره لکه څنګه چې ما درته وویل په دغه د وار معیشت تر ګرد غټه بله برخه چې ده هغه د نشې توکو کاروبار دی، درېیمه چې ده هغه د سمګلینګ کاروبار دی. نو په ټولنه کې دننه چې دغه رنګه نوي د طاقت چې کومه ګنبته ده هغه چې له سره سره ډیزاین سي، یو هغه سړی چې هغه مطلب د پرونه پر یو شی نه درلودی اوس ارببتي دی، هغه په ټولنه کې یو داسې رجحان په خلکو کې په ځوانانو کې پیدا کوي چې ټول بیا هغې خواته ګوري. دا رجحان چې دی دا د لوړې خوا سره سټ کېږي، که په سواد کې موږ وګورو، هغه خواته هم که موږ وګورو چې دا کوم توپک سالاران راپور سلو او چې کوم زموږ ځایي ملکانو خانانو د جرګو خلکو څلور نیم پنځه سوه کسان ووژل شول، ټارګټ شول، یو یو سړی ووژلی. نو هغو خو داسې په مصنوعي توګه باندې داسې خلا پیدا کړه، تشیه پیدا کړه، په هغه کې بیا دوی را ولاړ شول، نور نوي ټاکل شوي خپل نهلانې پکې ودرول. نو هغه سیمه خو ګوکې هلته خو موږ داسې ویلی سو چې هلته د پښتونولۍ هغه دغه بالکل له منځه تللی دی، رټ چې دی او خلک چې دي هغه نسي کولی چې د دغه زورورو خلکو سره د هغوی مخنیوی دي وکړي یا د هغه مخامخ ودرېږي یا بدل ځینې واخلي. زموږ په دغو سیمو کې په کومو سیمو کې چې موږ د جنوبي پښتونخوا دا دولس دیارلس ځلې دي، په دغه کې خصوصا سیمه دلته وکتل، دلته دا دی چې دلته د دغه نوي توپک سالاري یا د نوي چې کوم خلک نو دولتیات یا نوي دولت پیدا کړی دی، دغه په وجه باندې د جرګې پر اداره باندې بنیادي اثر پرېوتی دی. له دې سره سره زموږ دلته چې کوم په کلچر کې خصوصا لکه بانډار چې زه خالي پر بانډار خبر وکم، چې بانډار زموږ د دې سیمې د پښتنو یو داسې روایتي غوندې ځای و، سپیس و، چې دا به مسجدو کې به کېدی او خلک به راتلو او دنیا جهان به په دغه کې. زموږ زیاتره چې کوم دیواني شاعران دي هغه د بانډار راغلي، هغه درویش صاحب دي، هغه ګوهر صاحب دي، هغه عارف صاحب دي، مطلب د دې سیمې د جنوبي پښتونخوا غټ شاعران چې دي هغه له دغه بانډار پیداوار دي. اوس په دغه بانډار کې دننه کته وګوره دغه شاعري چې دغه دومره زیاته د ځان اخیستنې، ځان وژنې او ځان مرګې بریدونو کولو او خلک هڅول چې هغه ولاړ شي او توپک راواخلي او یو داسې دښمن چې هغه راغلی دلته باندې. ما د څو ځوانانو سره وکتل چې د دوی په موبایل ټیونونو کې دوی څه کوم موبایل ټیون استعمالوي، نو هغه په هغه کې همدغه شان چې هغه دوی هڅوي و جنګ ته. نو اصل کې زما په نظر باندې تر ډېره حده پورې په ټولنیز رغښت کې یا سټرکچر کې بدلون واقع شوی دی. هغه چې یو خوا د جنګ اثرات دي، بلې خوا ته ده نوي چې کوم صرفي کلچر دی یا جهانیت او لمګیریت مشتوی دغه وجه ده.
برکت شاه صاحب، پښتانه پخوا هم اوس هم تر ډېره دوی په غرونو او په کلیو کې اوسېږي، او د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا د وخت له اړتیا سره سم راپیدا شوي دي. آیا پښتانه چې متمدن یا ښاري ژوند ته ځي یا د نړۍ د نوي تهذیب برخه کېږي، د هغه لپاره د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي دغه به له لاسه ورکول وي که نه؟ دا هم کولای شو چې موږ یو ښاري ژوند ته راسره یوسو.
ما په نس باندې خبر دا شی ده، هر قدر چې دی هغه خپل یو ارزښت لري، پر خپل ځای باندې یو مصلحت تر دې لار شي سره،
او خپل یو زمان مکان،
زمان مکان. اوس لکه ملمستیا کته را واخی، اوس ملمستیا که په کلو کې چې په خوا به سړی له پښینه ز کوټ تل راتلی، نو دا سړی کول توبې راتلی نو بده کم اس کم تر پښینه دې راتلی سیدی، دا به درې شپې په لارې کوله. دا درې شپې که په دا کلو کې دا درې شپې خلکو ودته ډوډۍ نه ورکړي، ځای نه ورکړي، د سر پټېدو ځای نه ورکړي، نو دا سړی له یخه له ګرمۍ یا لیوانو د شغالانو دغه سړی په پلار ختم و. نو دا د انساني نسل د بقای او قدر دی او دا خالی په پښتنو کې نه دی، د هر ځای سره دغه رنګ چې کم کمزور یو سړی دی چې چا بدی وکړه او هغه بدی ته بدیوال چې هغه تل راضي او هغه پناه ورکوي، دا یوازې په مشکل نشته، دا د نړۍ په ډیرو زیاتو ټولنو کې دغه شی موجود دی. لیکن دا دی زه دا وایم زم ګوره اوس فردن چې څه وخت زموږ سره غټ ستونزه دا ده چې موږ دغه نوی ریاستي دولتي چې کوم فریم ورک دی د ژوند کولو موږ هغه ادارې مضبوطه کړې نه دي او پر هغه ادارو باندې زموږ انحصار نه دی. موږ نن هم که زما سره یو پېښه کېږي زه په هغه کې د ریاست دغه مداخلت نه کوم، بلکې زه دا ستونزه په خپله حل کوم. که څوک زما حق خوري یا زما سره یو داسې هغه کوي چې ناوړه وي پښتونواله کې، نو زه دغه بدل خپل اخلم. حالانکه زما او د یو فرد په مین کې یو ریاست هم وجود لري، شتون لري، او دغه ریاست او زما ترمنځ یو عمراني معاهده ده. دا ریاست زه ټیکس ورکوم، دا ریاست چې زه یو شهري یم او د ریاست پر هر شی باندې زما حق دی. نو اوله خبره خدا ده زه دا وایم که پښتون شهر له راځي فردن موږ راځو په یو شهري ټولنې کې ژوند کوو. اوس په دا شهري ټولنې کې چونکې دلته مسافرخانې شته، وټلان شته، دا د مېلمستیا قدر په خپله څوکه څوکه کمزوري
شته، جدید قوانین
شته دلته چې هغه چې دغه ستاسو مرسته کوي. نو موږ څومره شاته په قبایلیت کې پاتېږو هغومره زموږ ارتقا کمزوري کېږي د خلکو د نړیو د نورو قومونو په مقابل کې.
برکت شاه صاحب، ټولنپوهان وایي چې دغسې ژوندود یا لکه د پښتونولۍ چې کوم کلچر دی په پښتنو کې، دا وایي بیخي زرګونو کلونه زاړه وي، حتی دا تر عقیدې هم وایي ډېر پاخه وي. د پښتونولۍ چې ځینې ارزښتونه دي، که دا وایي چې پښتنو ته تاوان هم رسېدلی دی، نو څنګه کېدلی شي چې دغه بدل شي او پښتانه له نوي تهذیب یا له نوي تمدن سره یو ځای؟
زما په نس باندې په دې کې یو خدای دی چې د تعلیمي ادارو له لارې د یو غورځنګ د یو تحریک په شکل کې دا خبره راپورت شي، بل دا د مسجدونو څخه دا توقع کېږي، دا هیله کېږي چې په هغه کې په ټولنه کې چې موجوده خپل تضادات دي، که د ښځې سره موږ بد کوو، که د کوچني په تربیت کې د موږ څخه کمزوریانې او سوسیانې کېږي، او یا که زموږ سیاسي ویژن دومره کمزوری وي چې موږ هر څوک استعمالولی شي. زما په نس باندې په دې کې مذهبي چې کومې ټولنې دي، مخصوصا د مسجد چې کومه اداره ده، او دا یو داسې اداره پاتې شوې ده چې دغه د پښتنو په کلچرل ایولوشن کې ثقافتي ارتقا کې بنیادی رول لوبولی. لکه ما چې ټول د بنډار راوتلی له مسجد دی، او زموږ ګرد دیوانی شاعري او نوې شاعري ولاړه پر بنډار باندې ده، او دا یو سپیس یو ثقافتي ځای و دلته. دغه رنګه ګودر د بنډار او د مسجد دا ګرد داسې وچ دا ډېر نیچرل شی. دغه رنګه لکه څنګه چې تعلیمي اداري دي، اوس دا تعلیم چې دی، دا تعلیم په خپله یو سیاسي عمل دی، تعلیم غیر جانبدار عمل نه دی. زموږ تعلیم زموږ پر مړ باندې، زما په نظر باندې منفي اغازه پر مړ باندې پاته شوې ده، په ټول ملک باندې، یوازې پر پښتنو باندې نه، پر ټول باندې. دویمه خبره دا ده د دې سره چې هغه د سیاسي ګوندونو ډېر زیاته په دې کې رول جوړیږي، چې هغه لکه څنګه چې باچا خان او خان شهید دلته داسې تحریکونه وچلول چې هغه د خلکو سره پاتېدل، د هغو په کورو کې، د هغو په بانډو کې، په مسجدانو، پر بیوټو، پر دغه باندې به سره کښېنستل او دغو ستونزو به د دوی سره ورسه کوله، خبره به کوله. ولسی خلک ول، زموږ هغه ولسی خلکو خصوصا چې کوم مترکي سوچ لرونکي دي، هغو هغه ځای علاقې او هغه ځای چې دي هغه یو څه مخصوص مفاد پرسته خلک چې د مذهب په جامه کې دي، هغو هغه ځایونه ونیول. نو نن هم که دوی د هغه ځایونو برته د دغو برته تقاضا وي چې د دغو ځایونو برته د اخیستلو، چې دا به موږ څنګه نیسو؟ دې دپاره تا ته پکار دی چې ته خپله سټراټیژي ولرې، او ستا چې کوم هغه نوی کهول دی، تعلیم یافته کهول دی، هغه ته د ځان ملګری کې. نو زما په نس باندې تعلیمي ادارې دي، دغه رنګه زموږ سیاسي ادارې دي، ټولنیزې ادارې دي، ادبي ادارې دي، د دغو ګردو دا رول جوړېږي چې هغه د یو نوي پښتانه چې هغه د نوي تهذیب په دغه نفس باندې ځان پوه کړي، د نوي تهذیب کې دننه سیاست څه دی، په دغه کې د دې معاشي اړخ څه دی، د دغه ثقافتي اړخ څه دی، په دغه ګردو باندې باید چې پښتانه پوه کړي، او یو داسې سیاسي عمل او داسې تعلیمي عمل ته دوام ورکړي چې هغه زموږ د خلاصون او زموږ د بقا زیری ده.
برکت شاه صاحب، لکه مخکې چې تاسو وویل چې عام پښتانه د پښتونولۍ ځینې ارزښتونه دي، فرضاً دوی یو چاته پیغور ورکول، یا پښتون چې بدي وکړي، مړی وکړي، هغه پور خپل پور نه پرېږدي، همدغه رنګه زموږ په ادب کې هم کټ مټ همدغسې خبرې شوي دي. څه فکر کوئ چې زموږ پښتو ادب، خصوصا پښتو شاعري، د پښتونولۍ د مثبتو او منفي دواړو ارزښتونو سره څه ډول برخورد کړی؟
د ادب که موږ څېړنه وکړو، نو په ادب کې زموږ اول دغه چې د امیر کروړ دی، او د امیر کروړ حماسه ده، زین زمری د زمانې ماتل نسته، بل په کابل په کابل په زابل نسته، داسې د دغه حماسو څخه ونیسي تر ننه پورې چې کوم اوس د کلاسیفلا یو شاعر شاعري چاپ کړی وه، په هغه کې هم حماسه ده. زموږ په شاعري کې تر اوس پورې هغه حماسي رنګ بیخي زیات غالبه دی. نو خبره دا شی ده چې دا جنګ و جدل و
ننګو زموږ خو د ستارو سر دواړه تللي دي. موږ ته خو دا رنګه شاعري پکار ده چې هغه موږ د بیا ودانېدو د ټولنې د بیا رغونې حرکت راکړي، قوت راکړي، هیله راکړي. باید شاعري پر هیلو باندې وي او خلکو ته امید ورکړي. داسې نه چې ته څومره د جنګ خواته بیا وزه د جنګ داسې دغه دی اوس ګوره دا جنګ دومره زیات ساینټیفیک سو دا جنګ کې دا په دنیا کې دومره زورور خلک رانلو چې په هغو کې زموږ حیثیت په هغوی ته د میژۍ و د کوشنی کوشنیو خصمانانو دی. نو په دې وخت کې د طاقت ټول زموږ دی اوزار بدل دي. نن په روایتي جنګ کې ته له چا نشې ګټلی دا خبره اټل د دنیا مني. نو زما په خیال چې یو نوی ژن ورکول پکار دی او پښتانه باید چې په دې باندې ویاړ ویاړېدل چې ما پلاني سر پرې کړی دی، پانی پت مو وهلی دی، ما دلی سوور نیولی دی. دا سوال پکار دی پښتانه ته چې ما دلی سونه ټینګ کړی دی. نو هغه مسله ته ستونزه دا ده چې زموږ په خلکو کې هغه سیاسي ژور فکر نسته، زموږ په کلچر کې هغه توان نسته چې داسې خلک دي وروزي.
برکت شاه صاحب، تاسو به پښتو فولکلور خصوصا فولکلوري شاعري به هم د پښتونولۍ په تناظر کې څېړلې وي. په پښتو ولسي غاړو په لنډیو کې هم د جنګ ځینې کیسې شته، د خصوصا د پښتنو ترمنځ چې کومې قبیلوي بدۍ دي. یوه غاړه دا وایي څوک د نه منې مړانه یو له بل مړکه جانانه. څه فکر کو چې په غاړو کې یا په لنډیو کې دغه د جنګ عنصر کورنۍ دی که یا دغه بهرني علتونه لري؟
دا چې کومه غاړه چې تا وکړله نورې ډېرې غاړې شته. دا یو بله غاړه ده چې تا پر ځان د چټ ګمان وي وچه کې بنګه جانان وي. دا زموږ داخلي شی دی. بله خبره خو دا ده، دا د بهر نه دي راغلي، نه دا رویه د باندې ده، د باندې راغلي ده د انتقام او د بدلي او د خلکو د وژنو او د مړانې چې کوم تصور دی. د مړانې تصور زموږ خپل دی، دا خالي په موږ کې نه، په دنیا کې هر ځای چیرې چې پلرنۍ ټولنې دي پیټریارکل سوسایټي زموږ ته چې په هغه کې د نر حکمرانی وي، طاقت او اختیار د نر سره وي. په دغه کې دننه د مړانې خپل یو تصور چې دی هغه بیا هغه ارتقا کوي. او د مړانې تصور دا دی چې هغه څوک میړه دی چې هغه چاته کومه خبره نه کوله او هغه جنګ کولی شي، هغه روب لري او هغه زړور وي. زړور هغه څوک دی چې خلک وزلی شي. مطلب دغه یو ډېر منفي تصور دی چې چېرته زموږ په ټولنه کې موجود دی. اوس لکه یو بله غاړه چې ده زه د جار سم و پټکي پر هوډ تل مړګیان مري، اوس دا خور د ورور پر مرګ باندې وي پر هوډ تا هوډ وکړه پر مړ شوې بس زیاته. دا یو داسې دغه دا ډېر پخوانۍ یوه رویه ده چې دا زما په خیال زموږ د کلتور داخلي برخه ده. او بل دا دی چې دا غاړه چې ده هغه خالي داسې نه دی چې هغه د جنګ منفي تاثر وړي. دا غاړه چې ده دا بنیادي طور دا زموږ د ټولنې د قبایلي ټولنې یو بشپړه شکل موږ پکې لیدلی شو. په دغه کې پیغور هم دی. نو هغه داسې ده دا غاړه هم دا رنګ نه ده، دا فوکلور دا رنګ دی چې دا خاص یو خواته کوش شوی دی. ها دغه منفي خبره چې ده چې مطلب دا د خلکو وژنه او پر وژنه باندې ویاړ، دا په یو داسې ماحول کې د خلکو تربیه وسي چې هغه دوی ته دا شی فطري معلوم شي. نو هغه چې په کومه ټولنه کې ته پیدا پاتېږې په هغه ټولنه کې ستا بشپړه رویه چې دی که هغه ده ستا ذوق دی، که هغه ستا اتلوالي ده، که هغه ستا بهادوري ده، که ستا مینه ده، که ستا هر څه چې دی، که ستا سیالي ده، هغه په هغه چوکاټ کې دننه جوړېږي.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، باید چې په پیل کې مې مبارکي درته ویلې وای، خو په پای کې به تاسو ته مبارکي ووایم. او که دا راته ووایي چې تاسو د خپلې دکتورا تیسیس په څو کاله کې بشپړ کړل او آیا دا به په کتابي بڼه هم چاپېږي که نه؟
ما شپږ نیم کاله پر دې باندې کار وکړ او زما هڅه اوس دغه زما اول هدف دغه دی چې زه دا کتابي بڼه کې چاپ کړم او تر خلکو پورې ورسېږي. او یقیناً دا به د نور خلکو دپاره هم چې هغه پر دې موضوع باندې لیکل غواړي، پلټل غواړي، که کمزوریانې پکښې وي په دې کې، هغه به خلک را په ګوته کړي، هغه به بیا سمې کړو.
ډېره مننه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
ارواپوهان تل په دې ټینګار کوي چې په تیر وخت کې ژوند مه کوئ. دوی تیر وخت د لرګیو لاره شوې بورې سره تشبیه کوي چې بیا نه اره کیږي. او د راتلونکي په اړه وایي چې معلوم نه دی، صرف څه چې مو په واک کې دي هغه همدا اوس دی چې باید په قدرې پوه شو. نه یې د ماضي په دوړو ووهو او نه یې د راتلونکي په هوا. په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه رشیدي لولي، یو حکیم وړو وړو شیانو ته پر توجه ټینګار کوي. د حکایت د اورېدلو بلنه درکوم.
د خوشحالۍ راز. سوداګر هر څه لرل خو په دې خوابدی و چې زلمی زوی خوشحالی نه پیژني. سوداګر د تر ټولو هوښیار حکیم درک ولګوه او له زوی یې وغوښتل چې هغه ومومي د خوشحالۍ د راز پوښتنه ورنه وکړي.
زلمی څلویښت ورځې په صحرا کې مزل وکړ. بلاخره د غره په لمن کې یوې لویې ښکلې کلا ته ورسید. تر ګردو هوښیار سړی په دې کلا کې اوسېده. زلمی ګمان کوه چې چیرته په ګوښه کې ناست یو ملنګ طبیعته سړی به ویني، خو چې په کلا ورننووت یو لوی سالون ته ورسېد شو چې ګڼ مېلمانه پکې وو. د لوی سالون په یوه کونج کې پوست موسیق غږېده او په بل سر کې یې په اوږد میز باندې د خوندورو خوړو قسمه قسم لوښي ایښي وو. حکیم له هر میلمه سره جلا جلا درېده او چې تر زلمی پورې را رسېده ښه ډېر وخت تیر وو. زلمی د خپل راتګ غرض ورته بیان کړ. حکیم وویل، د خوشحالۍ د راز په باره کې به بیا په کراره خبرې وکړو. اوس په ماڼۍ کې وګرځه، سیل وکړه، خو دا دوې کچوغې به هم درسره وي. دغه وخت حکیم د یو میز په سر ایښي دوې کچوغې راواخیستې، تیل یې پکې توی کړل، د زلمی په لاسونو کې یې ورکړې او په زلمی یې ټینګار وکړ. ګوره، چې کله د ماڼۍ ننداره کوې دا کچوغې به دې هم په لاسونو کې نیولې وي، خو پام به کوې چې تیل درنه توی نه شي. زلمی د کلا او ماڼۍ د نندارې په نیت له سالونه راووت. په ګڼو دهلیزونو کې تاو راتاو شو، څو څو ځله په پوړیو بر وخوت، لاندې راغی، چپ لاس ته، ښي لاس ته، هر لور ته لاړ. پوره دوه ساعته وګرځېد او په دا ټوله موده کې یې سترګې په کچوغو کې وې چې تیل یې توی نه شي. زلمی چې راستون شو، حکیم ورته وویل، څنګه ماڼۍ دې سمه ولیده؟ چکن شوي پردې دې ولیدې؟ د دیوالونو انځورونو ته دې په دقت وکتل؟ له رنګارنګ ګلونو دې خوند واخیست؟ زما په کتابتون کې دې د هوسۍ په څرمن باندې لیکل شویو پخوانو کتابونو ته توجه وکړه. د زلمی په مخ د شرم خولې راماتې شوې او اعتراف یې وکړ چې د هیڅ شي ننداره یې نه ده کړې، ځکه د ده ټول پام کچوغو ته و چې تیل یې توی نه شي. حکیم ورته وویل، خیر دی، دمه ونیسه چې ستومانی دې ووته، یو ځل بیا زما په ماڼۍ کې وګرځه. څوک چې د چا کور ونه ګوري په هغه سړي باندې پوره باور نه شي کولی، خو ګوره کچوغې به درسره وي. زلمی له سا سمولو وروسته یو ځل بیا پاڅېد چې د حکیم د کور تماشا وکړي. دا ځل یې د ماڼۍ چکن شویو پردو، رنګارنګ منظرو، ښکلې نجارۍ، د قیمتي تیږو زینو، دیوالونو، چتونو، ګلونو، هر څه ته په دقت وکتل، او کله چې له نندارې راستون شو، حکیم ته یې د هغه د ښکلې کور په برخه کې ډېر څه وویل. حکیم ورته وویل، دا منم چې کور دې لیدلی دی، خو دا راته ووایه چې هغه د کچوغو تیل دې څه کړل. زلمی کچوغو ته وکتل، تیل توی شوي وو. تر ګردو هوښیار سړي ورته وویل، زه یوازې یوه خبره درته لرم چې د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د دنیا د ټولو ښکلاو ننداره وکړي، خو ورسره هغو کچوغو ته هم پام ولري چې تیل پکې دي. زلمی ورته وویل، سم پوه نه شوم. حکیم وویل، د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د ژوند په تر ټولو لویو خوندونو پسې وګرځو، خو ورسره هغه واړه واړه شیان هم له پامه ونه غورځوو چې دلته نږدې راسره دي.
با ډیوي څارنه د اغلي شفیقي خپلواک د شعرونو دوهمه ټولګه ده چې د تیر کال په وروستیو میاشتو کې چاپ شوه. تر دې دوه کاله لمخه مصور خپرندویه بنسټ د شاعرې لومړۍ ټولګه چاپ کړې وه چې ډېره برخه یې غزلې او نظمونه وو، خو په نوې چاپ شوې ټولګه کې غزلې نه تر سترګو کېږي، ډېره برخه یې آزاد نظمونه او لنډکي شعرونه دي. اغلې خپلواک خپله نوې شاعري تر مخکینۍ ښه ایسوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. شفقي خپلواک، ستړی مسې،
خوشحاله سي.
د کتاب مبارکي درته وایم، با ډیوی څارمه. په دې کې به ټول څومره شعرونه راغلي؟
نه پوهېږم، خو مجموعاً د یو کال یا ممکن یو دوه درې شعرې د مخکې کلونو وي.
شفقي، دا مو دوامه ټولګه ده او زه چې څومره خبر یم لدین علاوه مدیر نور شاعری ناچاپم ده یول درته وایستی څه فکر کوی د لومړنی کتاب او د دوهم کتاب شیرونو ډیر سره متفاوت نه دي
بخی خبرم سما وکړنه هم د فورم په لحاظ باندې په نوې کتاب کې مې هغه فورم کې چې ما په شاعری کې په لومړنی کتاب کې د نوې کتاب کې نسته او هم ګومان کوم د فکر په لحاظ د محیطونو په لحاظ د موضوعګانو په لحاظ ګومان کوم نوې کتاب مې تر پخوانی ډیر ښه دی او یا هغه بدلونونه پکې راغلي دي زما په لومړني کتاب کې غومره فکر پوخ نه و ځکه هغه د هغه سې وخت شاعري و چې نه زه له دې محیط سره بلدوم البته ادبي محیط سره او نه ما دومره مطالعه درلودله او نه د نور بعض مسایلو باندې نه ومه بلده په دې نوي کتاب کې یو څه بلده سوی یم او فکر مې مخه سوی دی ځینې شیان یې موضوعګانې ګومان کوم تر ډیره به د موضوع خبره وي چې پخوانی کتاب مې تر ډیره به یو دوه دروي موضوعګانو ته ځانګړی وي هغه شعرونه به همدغه سې وي کنه چې یو موضوع په بېلابېلو اړخونو کې راخیستل سوي ګومان کوم په دې کتاب کې مې دا خبره نسته او یو بل څه چې مهم دی پکې هغه دا دی چې دا کتاب مې یوازې د یوې افغاني ښځې خبرې نه دي زه ګومان کوم په دې کتاب کې ما د سرحدونو ورهاخوا خبرې کړې دي
همدا عامل تاسو په خیال څه کېدلای شي د دومره ډېر لوی بدلون چې ستاسو په شعر کې راغی کېدای شي ځوانان الهام ورنه واخلي او هغه یې بدل شي
یو دری متل دی وایي با دیګ نشینی سیا شوي با ما نشینی ما شوي هم نشین خلک یا دوستان ډېر زیات اغېز لري ما ځینې دوستان لرل یا لرم زه ګومان کوم هغوی له ما سره ډیر مرسته کړې ده زما د ذهن په پخولو کې د هغوی خبرو د هغوی ناستې او بل ډیره ښه ده چې یوازې دغه د مطالعې برخه چې ده ښه موږ عموما هڅه کوو لومړی دغه خپل هغه ولولو د خپل شعرونه چې چاپ کېږي یا خپلې کیسې چې چاپ کېږي مثلا که یو پښتون دی یوازې هغه پښتو ولولي که دری ژبه دی یوازې دری ولولي ښه خبره ده دغه قوانین مات کړو دغه سرحدونه مات کړو یعنی په دې ورسو کې ما هڅه وکړه چې نه یوازې زه پښتو کتابونه ولرم یعنی باور وکړم چې ما پښتو کتابونه تکسم زه په پښتو مطالعه کې راحت یم ځکه هغه ژبه باندې نور ژبونه ډېره بلده یم او زر پکې څه اخیستلی سم خو ما هغه کتابونه که هر څومره به هم مهم ول ما دوه هم هغه تکړل لست تکړل لومړی مې هڅه وکړه هغه کتابونه چې ډېر زیات نه دي مالوستي لاغه مفکرو چې زه نه یم خبره حتی زه نه یم خبره چې یو درجه به زما په هیواد کې شاعري کوي دغه ذهنیت څه دی سبه دې خبره سمه حتی هغه به زما له ذهنیت خبره چې زه فکر کوم زه په کوم فکر شاعری کوم یز مګه ګاونډیان ایران کې شاعری کوي یوې په کوم ذهنیت شاعری کوي زه به له غوینه خبره سمه په پاکستان کې خلک څه ډول شاعری کوي په امریکا کې خلک څه ډول شاعری کوي په لندن کې څه ډول کوي په نورو هیوادونو کې څه ډول کوي ما هڅه وکړه دغه څه شان ډیر ولولم او دغه د خپل کسان چې دلته عموما سره ناس ولاړه هم لرو هڅه مې وکړه د دوی کتابونه د دوی نظریات په دوهم پړاو کې کم ځکه زه یو څه نسلې غوي خبره ما غوښتل مې لاغه څه چې زه نه یم خبره ځان خبر کمه به چې مې ومندل چې زه دوی دغه څه دغه خبرې کړې دي تر دغه حدې کړې دي زه باید دوی دغه څه کولای شي زه ولې نه سم کولای زه باید په دوی یو څه ورپور څه خبرې کوم ممکن نه وي ممکن دا خبرې لودین ډیر ټیټی وي ډیر زیاتې خو ما په همدې نیت کړی چې باید دوی ورپور څه وي
ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه د نورو مطالعه سړي ته ډیر څه ورکولای شي هغه د سړي ذهن ډیر ورسره پراخیږي دوستانم طبعا اغېز لري یو شعر مله د کتاب راته ولولې به به خبرې ور باندې وکړو چې تاسو ډیر خوښیږي البته
دا نظم توکلی نور مختصوم ګنا کوما د توت کې ځاله نړوم ونی له به خباسم باتا خیرا کوما باران تا ننسیګم سپین پایزی پونه پیرو لړما روح می نرګس ته بخم سړ می د ارش په منارو زړوم خبر ثوب ور کوم چیرخي قویشي لیمو کی ور بلوم هر رگ ساکت ساتما لزړه ووتم، خو نن زه ګناه کومه، د زمانې په زړه کې ځاله کومه.
ډیر علی، په مجموع کې د کوم بهیر د شعر چې اوس روان ده، په دغه کې ډیر نوي سمبولونه فرزن ستاسو د نورو دوستانو زه ګورم لولم. اکثریت ځوانان بیا چې کله ګورم چې عکس العمل ښیي د دغسې شعرونو په مقابل کې، د دوی یوه عامه خبره دا وي چې زه ورباندې پوه نه شوم او زما سر په اخلاص نه شو او دا توضیح کوم. ده څه نظر لرې د هغه کسانو په حیثیت کې چې داسې یو مشکل لري بېله دې چې مطالعه وکړي، ادبیات وګوري او د شعر له باریکیو سره ځانونه بلد کړي، کله ناکله ځوانان مایوسه کوي او تبصرې مثبته نه وي؟
ډېرو سم درس نه دی ویلی، ممکن تر ډېره د خراب تعلیمي نصاب تاثیر هم وي چې موږ هغسې ډول باندې چې موږ باید مکتبونه لوستي وي هغسې موږ نه دي لوستلي، نو د دوی ذهنیت هم د ادبیاتو په برخه کې هغسې نه دی. مثلا دوی اوس هم توقع لري چې په هماغه ډول چې شل کاله مخکې لیکل کېدل وسمو لیکل سي، سل کاله مخکې لیکل کېدل وسمو لیکل سي. ګومان کوم دغه ده تو هم خبره عموما زموږ خلک ځان نه پازابوي، نه غواړي چې ځان پازاب کې په دې پسې ولټونو کې چې دغه خبره دې کړې څه معنا لري. موږ یعنی دغسې یو خوی لرو چې باید خبره داسې وسي چې زه په پوه سم کې په پوه نه سم، ما باید په پوه کې. دغسې خوی ده زموږ دغه لوستې قشر دسته، دغسې خوی بیا زموږ د پراخ ذهنیت مخنیوی کوي. که موږ زه مثلا زه په دې شعر پوه نه سوم، څه د دې شعر په حیثیت کې د هر بیل بیل سمبول په حیثیت کې زه کولی سم پلټنه وکړم. که زه دغه پلټنه شروع کړم زه له سلګونو نورو نویو شیانو سره مخ کېږم، زه به یې زده کړم. خو که ماته د دې شعر لیکونکی دغه شعر تشریح کړي، ممکن همدغه شعر ویلو دې ورا خو څه نه وي، زه به د یوه انسان له ذهنیت خبره سمه. دریمه خبره، طبعا نوی شی په ټولنه کې زر نه منل کېږي، ټولنه یې زر نه سي هضمولی، هغه وختونه غواړي ورو ورو به ومنل سي. او دا مهمه نه ده چې څه چې ما وویلی زر زه تر زره دې هغه ټولنه ومني، که ما واقعا یو څه ښه ویلی وي هغه سل کاله وروسته م ژوندي وي، سل کاله وروسته به هم خلک مني. خو باید دې ته م پام وکړي لیکوالان یا لیکونکي چې سمبولونه دومره کونګ نه وي چې بیخي له انسانه لار ورکه کړي، حداقل یوه اشاره یو مسیر یوغوی ته ولري چې په هغه باندې هغه لوستونکی ورسره ولاړ سي.
ستاسو په شعرونو کې هم سمبولونه ډېر دي، څنګه کوئ زموږ د خپلو وطني سمبولونو نه ډېره استفاده کوئ، نړیوالو سمبولونو نه استفاده کوئ؟
زه ګومان کوم زه ډېره له هغه نه متاثره یم، له کلي نه. ممکن هر شعر مې یو تصویر نه یو تصویر له کلي ولري، یو هغه څه چې د کلیوال نجلۍ له سینګارې رانیولې بیا تر نورو شیانو پورې، ځکه عموما هغه د نوي ماشومتوب دوره زما په نظر په نور باقي ژوند باندې ډېر زیات اغېز لري، ما هغه وخت هلته تیر کړی دی. ومنم چې یو څه لیکم په هماغه محیط کې زه یم، که څه هم وروسته ډېر هغه د ښار شیان پکې یوځای سوي دي، هغه مې لاسي کړي دي، ځکه چې غواړم صادقه واوسېږم. زه په ښار کې اوسېږم، یعنی نه غواړم ووایم چې ډېر زیات تکیه په هغه دروغ باندې وکړم، کنه یا په هغه تخیل باندې، نه پیغام چې ورته وایم هغه حساب نه زغره چې خپل شخصي ژوند مې هغه کوم ځای کې قدم ګدم هغه پکې پښید کې مې ظاهر اوسېږي. خو زه ډېره هڅه کوم، زما فکر یا زه نه غواړم چې یوازې د افغانستان په سطحه لوستونکي ولرم یا شعر ولیکم، یا شعر مې دی یوازې افغانان خوند ترې واخلي. زه غواړم په نوم سره انسان چې هر ځای وي هغه چې لیکنې ولولي، هغه خپل ځان پکې احساس کړي.
ډېره مننه شفقې، ډېر ښه فکر دی. څومره شاعري مو شفقې ناچاپه پاته؟
ناچاپه شاعري داسې یو وخت تر د دوه کالو مخکې مې غزلې م لیکلې، بیا نه پوهېږم چې یو دم رانه ورکې سولې، اوس یې نسم لیکلی. نو یو څه د هغه وخت غزلونه دي، ممکن یو ټولګه هغسې، او یو څه دغه چارپاره نظمونه یا منظوم نظمونه دي، ممکن د یو پنځلسو دومره شاوخوا دغه نظمونه مې، او یو څه مې چې د کتاب وروسته آزاد نظمونه لیکلي دي همدا دي.
یعنې یوه خو ګلالۍ ټولګه کې
ممکن
په دې علت چې هغه ټولګه مې چاپ سي یو شعر راته ولولئ؟
دا به ولولم چې تقریبا نه ډېر اوږد دی نه ډېر لنډ دی. انسان باید څو شېبې غلی سی لکه ایره لکه بی پانو ونه لکه وچه سا لکه وی دراغونه ده چی غخلی می وگنده ما ده تن لونی بی لکلی وارم ده پانو مرگ تجربه کرده.
مرگ ده خدای لری خدای ده توازه لره
من نه